اقتصاد د افغانستان په وخت مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خره خلاص په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. دغه شان طالبان په حکومت کې پیښو ته د رسېدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د ښورېدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي.
د واوري د ورس له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکري په کلي کې مغر شوېدلی ده. د غره د شوېدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه خراب شوي دي.
بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش وویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنیو واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه وویل په اکثرو دغو مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انټونی ګوټریش وویل ښه به وه چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وی، خو د هغه په خبره طالبانو داسې شکل باندې ګډون غوښت چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه یې خپلوله او دوی له دې سلی سره موافق نه دي. طالبان ویلي ځکه په دوحه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون برخه کې پرمختګونه ترلاسه نه شول. د دوی په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه او د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلي دي. د طالبان په حکومت کې پیښه تر رسیدو چارو کې وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غښویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان ملاجان سایق رسنیو ته ویلي دي واورو د ورخ لامل د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نقری په کلي کې د غښویدنې لامل تقریبا 25 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې خلک او ژغورونکي د مړو د رایستلو په لټه کې دي. د ځمکې ښویدنې له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د روسیې سفارت وایي د دوحې په غونډه کې د دوی استازی به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ دې ناسته ورغلي دي. دې سفارت نن په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفارت د دوحې په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پرېکړې هم ملاتړ کړی او دا یې د توجیه وړ بلل دي. د دوحې د غونډې د نن ورځې ورځ د دوحې د غونډې د نن ورځ وروستۍ ورځ ده او د بندو دروازو تر شا د کونکي وادون ترمن باسونه روان دي. تمه ده چې د افغانستان پر مهال د ماښام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د نن ورځې د غونډې د باسونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. دا ول تر دې ساعت خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې دا مسایل اوریدلی شئ. لومړی به دا وویل چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې دویمه ورځ کې تر اوسه پورې څه ویل شوي دي او جزئیات یې څه دي، په دې اړه به له یو کتونکي سره مرکه هم ولرو. د طالبان له ګډون پرته چې د غونډې اغېز وي، په دې اړه به موږ سره کتونکي خبرې وکړي. د غشان په نورستان کې د غره خویدن له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه خراب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او دغه شان که وخت او مطالبه او مسایل به نور هم در سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د دوحې غونډه فوق العاده رغنده وه او په کې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. انټونی ګوتریش د دوحې د غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې وویل ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقض، ټول شموله حکومت او له ځان او نړۍ سره سوله سولمال افغانستان هغه مهم مسایل دي چې د دوه په ناسه کې پری باس شوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پلی کېدو غوښتن کړه. په دې اړه زموږ همکار امید زهیر مل را سره د ټلیفون په لیکه ده او جزئیات راکړي.
د دوه د غونډي په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شوي مسایل مهم چې روښانه کړل. انټونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته راغنده وبلله او زیاته کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه له ترهګرۍ سره مبارزه، د ټول شموله حکومت جوړېدل، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو خوندیتوب او یو سولیز او نړۍ سره مدغم افغانستان، هغه ټکي یاد کړل چې له قوله یې نړیواله ټولنه پرې توافق لري. خو ښاغلی ګوتریش وویل دا هغه څه دي چې لا عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښمنه ده. هغه د نړۍ او طالبانو ترمنځ اړیکې د چرګې او هګۍ سره تشبیه کړې او وی ویل
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی او بیا غواړي چې نړۍ هم په رسمیت وپیژني او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوې او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
قدرمنه اوریدونکو امید زهیر مل چې د ملګرو ملتونو د غونډې قدرمنه اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیر ملو چې د دوی د غونډې په اړه معلومات راکول. دا چې د دوی غونډه کې ولی طالبانو ګډون ونه کړ او د طالبانو له ګډون پرته به د دوی د غونډې بحثونه او پایلې څومره عملي وي په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار اسدالله لودین د چارو کتونکي مولانا عبدالصبور عباسی سره مرکه کړې ده او چې دا مرکه به په ګډه واورو.
طالبان چې د اوس افغانستان کې حکومت د قوت د طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته بس نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسی صاحب څه فکر کوئ طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره له څه شي نه وه؟
لودین صاحب دار چا خپل ترجیحاتی طالبان یو وخت کې غورزنګ او تحریک او هغه په حکومت باندې تبدیل شوه، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه دا غي په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړي شي، د ټول ملکونو سفیران دې راشي، کومې پیسې چې منجمد شوې دي هغه دې خلاص کړی شي وغیرہ، داسې نور شیان مهم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات وو هغه پکې نه څېړل کی. دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې بحث کیږي. نو طبیعي خبره ده چې اوس طالبان وایي زمونږ ترجیحات پکې د سره سیړل کیږي نه، هغه د نظر غورځول شوی دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسی صاحب یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو باندې سلا وشي. فکر نه کوي چې د غارخي د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه وزکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ایز تعامل پسې ګرځي؟
دا لودین صاحب دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دي نړۍ ورسره ښه روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول قونسلګری کې ورک اپلو دا زمون گاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی او د ټولو ممالکو تعاملات ورسره شته دي، او د دې زما په خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبي توګه باندې خپل فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور
بله. او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې اوس ته دغه کافي ده، ځکه که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دې خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیز هیوادونه بیا د تعامل کچې ډېره کمه ده. مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازی ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپلې ډیپلوماتیکې ادارې نه دي پرانیستې. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیز کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیاوي دي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دا اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي. خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت بدای شي چې لویدیز به هم رامات شي، لکه دا نږدې ممالک چې رامات شو هغې به هم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي داعیه چې دی دعوه کوله خو بیا ورسره نه پاتې کیږي. که نه
د چارو کتونکې مولانا عبدالصبور عباسی و چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د دوهې د غونډې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو تر هغې مخکې یو بل راپور. د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند تتین درې په نکره کلي کې د غره خویدن له امله د لومړیو معلوماتو پر بنسټ شاوخوا شل کورونه تیګو لاندې شوي او پکې شلو تنو ته مرګ جوبړه رسېدلې ده. د غره خویدنه د زیاتې واورې اورښت په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې نکاري کلي کې د غر خویدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي پیښه تېره شپه 12 بجې د زیات اورښت له امله رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحبداد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلي کې نن شپه سخت باران له اورښت له امله غرونو څخه کاڼي خویدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، شل نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین پیخې ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنی قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللي دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللي دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اوښتو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسېدلی وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري چوکي تقریبا تقریبا 15 شهیدان شو دي، 15 شپه پورا مکمل تخریب شو دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سر یې دغه تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به وي. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانوني وبولي. ریاض الملکي نن د حق په محکمه کې د هغې تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوي. صفي الله ستانکزی را سره سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د عدالت نړیوالې محکمې دا استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرایلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوي. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل لخوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ څرنګوالی څېړي چې په غزه تړانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه وروسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 1200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګې خپل هوایي او ځمکني حملې پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړۍ د غزې 2,300,000 کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي، بمباریږي، وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګه په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3,500,000 فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوې وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي خو یو لیکلی دریز وړاندې کولی شي. د ابرو پوهنتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټ غړي یووال شانی اسوشیتد پرس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر. خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
بیرته د دوهې ناستې ته راګرځو. د دوهې د ناستې په دویمه ورځ هممهاله د بشري حقونو د ملاتړو او رسنیو شمیر بنسټونو د بېلابېلو اعلامیو په خپرولو سره هیله ښودلې چې دغه غونډه به وکولی شي د رسنیو، بشري حقونو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغېز وکړي. جزئیات د عبیدی سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په دویمه ورځ له یادې غونډې د بشري حقونو او رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو هیلې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې غونډې په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د موندلو په هره پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واورېدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واورېدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د ماین د چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د وی اعلامیه په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لرې کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان ښځینه خبریالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي تر څو په رسنیو کې د هغوی له فعالې ونډې اخیستو باور شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در این نشسته که
هم غونډه کې چې په دوحه کې ترسره کیږي محتمل لرو چې نړیواله ټولنه د رسنیو خبریالانو او هغو بنسټونو ترڅنګ ودرېږي چې د خبریالانو ملاتړ کوي سو د رسنیو په خبرونو کې بدلون راشي.
بیان و نشرات رسانه ها صورت بگیره.
افغانستان کې یو خبریال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبریالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواست ما از جمعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هېره نه کړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تېره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په واروار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په زلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هېوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
له خبرونو ور آخوا
او اکرام الله اکرام بیا په خپل راپور کې د سیاسي چارو د یو شمېر افغان شنونکو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو نظرونه پوښتلي دي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پیل شوې ناستې دوهمه او وروستۍ ورځ ده، د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون په پریکړې سره طالبان رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي. دوی وایي د دوحې د غونډې په جوړېدو سره ملګرو ملتونو او نړۍ وښوده چې لا هم افغانستان ورته لومړیتوب لري، خو د دوی په باور د طالبانو نه ګډون به ستونزې لا زیاتې کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زیوای:
زما په خیال د غونډه کې طالبانو نه ګډون تر ټولو زیات زیان به طالبانو ته رسیږي، ځکه چې نړیواله ټولنه ورو ورو غوښتل له طالبانو سره تعامل ته رانږدې شي. خو دا چې طالبان دې غونډې ته رانغللو، یو خو به د دې منفي اغیزې د طالبانو او د نړیواله ټولنې د راتلونکو په اړیکو باندې وي. نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دغه نه راتګ نه موږ مایوسه شولو او طالبانو سره نورې رابطې کول شاید سودمند نه وي.
د وای د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو نه نرمېدل هم ښایي په دې کانفرنس کې د طالبانو پر ضد د هیوادونو ترمنځ همغږي زیاته کړي. خو د په خبره د دوحې له ناستې وروسته به هم د افغانستان مسایل نړیوالو ته مهم وي او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو بل په اسحاق اتمر بیا د دوحې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د ځانګړي استازي ټاکل کېدو ته اشاره کوي چې طالبانو یې له ټاکلو سره وار له مخه مخالفت کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په دې ناسته کې د افغانستان لپاره ملګري ملتونه ځانګړی استازی وټاکي، دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. خو ښاغلی اتمر وایي په دې برخه کې د طالبانو نه همکاري به تقابل لا پسې ډیر کړي.
زه فکر کوم که دا د دې مسؤلیت اجرایي بڼه ولري هغه به د طالبانو دپاره ډېر سخت وي، ځکه طالبان د اوس نه لا د دغه غونډې بایکاټ کړی، نو یقینا د دې فیصلې هم نه مني. او دې سره به تقابل چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو مخصوص د امنیت شورا تر منځه راغلی، دا به ډېر جدي شي.
د یادونې ده چې د دوحې ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکزه ده، تر څنګ به یې د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یو برخه وي. ملګرو ملتونو دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربللي وو، خو طالبانو پکې له ګډون انکار وکړ. پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وایي د طالبانو د ادعاو برعکس داسې ښکاري چې دې ډلې د تعامل پر ځای د تقابل سیاست ته مخه کړې ده.
طالبانو د ادعاو برعکس داسې ښکاري چې دوی د تعامل پر ځای د تقابل سیاست غوره کړی دی او پر مخې وړي، او ورو ورو دوی خپلې د تېرې واکمنۍ پر مهال چې دوی کوم وچ سیاست پر مخ وړلو هغې ته ورګرځي، چې دغه د ګوښتوب سیاست نه د افغانانو په ګټه دی نه هم د سیمې او د نړۍ.
ښاغلی شمس وایي د دوه هیلې ناستې وروسته ښایي د نړۍ پیاوړي هیوادونه له طالبانو سره په خپل تعامل له سره غور وکړي، او یا هم ښایي طالبانو سره خپلې اړیکې بیخي ټیټې کچې ته راولي چې د ده په خبره دا به د افغانانو لپاره ښه خبر نه وي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له 15 تر 28 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې د سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون 13 ورځ پیل شوې او نن پای ته رسیږي. ویل شوي چې په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده، او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج، مترا مهران او شاګل رضایی ګډون کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو له پیغامونو سره
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکي، او یو همه شمول حکومت دوی منځ ته نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده، او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی، او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي، او دغه شته ستونزې دي حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګي کې اول نمره و. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځي ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان نه اوسړلو، دلته کار روزګار نشته. زمونږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخې شته ده نه. فامیل والا هم ټول بېکاره دي، غریبي ډېره زیاته ده، استیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو. دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وسي.
ورور ګلده دغه د قطر غونډه چې ده هم دوی ګوره غاړه نه وي، چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره دغه دی، هېڅ څوک دوی نه مني. زما دې پخته کسمې که موږ سزا کړو، مګر د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی، ګرده پر پزه دي، رسنۍ نشته، چاته سړی وژاړي. پاکر بېکاري دې خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کور زندانو کې سپاره دي. چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 نه، د ښار وایي چې د قاصدي ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکن قسم په خدای کوي وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي، دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. انا حدد لي سنه فسنج دوروره فوالله كيتسو كيازر واغاز يا تسول انا غريب انا قاعد وام ما لا يخدا يخبر لي وفازلك انا غزم هذا غزغي ورسمي كنا شرك يورور مش والله ما لا ناس دالا ودربار
ستاسي پیغام ستاسي نظر